صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم اسدالله لودین باشد. لودین صاحب، خوش آمدید.
دیر مننه خغلی فروخ. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان چارواکي نن درې اړخیز غونډه لري. د بحث موضوع سیاسي او اقتصادي ثبات دی. د کورونا له کبله بندیزونو د افغانستان د هوایي چلند سکتور ځپلی. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشروعي د ترکیه هغې پریکړې خواشینی کړی چې آیا صوفیا کلیسا یې په جماعت بدله کړې. د لومړنۍ یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختبیایي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. د خوړو نړیوال سازمان له افغانستان سره د اروپایي ټولنې مرستې وستایلې. بغلان کې د طالبانو یو پوځي مسؤول وژل شوی او پرون په ټوله نړۍ کې د کورونا څخه باندې 213,000 نوې پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ په اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنه له WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کوي، څو په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو او جګړه ځپلو سره مرسته وشي. اعلامیه په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستیال او سرپرست مشر رابرت کاساکا له قوله لیکي چې وایي په دې مرستې سره به WFP په افغانستان کې 470,000 د جګړو او طبیعي آفتونو زیانمنو کسانو او 150,000 هغو ماشومانو او میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته دي خوراکي او بشري مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري پروګرامونو مشر لویجی پندولفی ویلي چې د افغانستان ډیری هغه وګړي چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي له روغتیایي امکاناتو څخه لرې او بشري مرستو ته یې اړتیا ډیره ده. اروپایي ټولنې په تیرو 15 کلونو کې د یو مخکښ بشري تمویلونکي په توګه له افغانستان سره 6,000,000 یورو مرسته کړې. طالبان په کندهار ولایت کې له بنده د 100 افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د یکشنبه په په ماخام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې 100 افغان ځواکونه یې په کندهار ولایت کې له بنده خوشی کړي او خپل کورنیو ته یې استولي. دا اقدام له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلیدو لپاره د دواړو لورو د بندیانو د تبادلې لړۍ له مخې کیږي چې د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه لیک پر مهال موافقه ورباندې شوې وه. تر اوسه افغان حکومت 4,019 او طالبانو بیا نږدې 800 حکومتي زندانیان پریښي دي. د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا زاکر ګجر ووژل شو. د 211 پامیر قول اردو په یوې اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه راغلي چې ملا زاکر ګجر له نورو 15 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو. اعلامیه زیاتوي نښتې هغه مهال وشوې چې د طالبانو د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په زور آبی سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ. د 211 پامیر قول اردو په اعلامیه کې په دینخته کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی. طالبانو هم لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان کرکټ بورډ ډیر ژر د 2020 میلادي کال د 19 کم عمر ځوانانو د آسیا جام لپاره د چمتووالي په موخه د ډیر شو هغو لوبغاړو چې عمرونه یې 14 یا 18 کلونه وي د څلور ورځني روزنیز کمپ سربیره څلور یو ورځنۍ سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
ټاکل شوی چې ډیر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ لوري ځوان لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپ پیل شي. دغه تمریناتي کمپ په پلان کې د چې په ننګرهار غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شي چې دا تمریناتي کمپ په مختلفو برخو کې وي او لوبغاړي به په مختلفو برخو کې وروزل شي را روانو نړیوالو لوبو لپاره.
د یادونې وړ ده چې په یادو ډیر شو لوبغاړو کې ټول هغه لوبغاړي شامل دي چې تیر کال یې د 14 کلن لوبغاړو په لوبو او کمپ کې ګډون درلود او په یادو لوبو کې ډیر ښه ځلیدلی وو. د روغتیا نړیوال سازمان وای په نړۍ کې په یو ورځ په کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر تر 213000 واوخت. دغه سازمان د یک شمیر په ورځ د جولای 12 وویل چې دا شمیر کسان په 13 ساعتونو کې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. په دې سره په نړۍ کې په یاده ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,500,000 ته ورسید. له همدې شمیرې څخه 522,000 کسانو سا ورکړې. تیره ورځ په امریکا کې د کورونا ویروس تازه 6,500 پیښې ثبت شوې. په برازیل کې 45,000 او په هند کې د 28,900 پیښو راپور ورکول شو. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي دي. د پوځ په یوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوې راغلي، دغه سرتیری د یک شنبې په ورځ د هغو پوځي عملیاتو پر مهال وژل شول چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پیل شوي وو. د پاکستان د پوځ په وینا د دواړو لورو ترمنځ نښتې هغه مهال وشوې چې پوځیانو د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د توندلارو یو پټنځای محاصره کړ. شمالي وزیرستان تر 2014 کال د مخه د سیمایزو او بهرنیو توندلارو یو عمده مرکز بلل کېده، او د پاکستان پوځ په همغه کال کې د سیمې د پاکولو لپاره پراخ عملیات وکړل. سره له دې چې د پاکستان پوځ د خپلو تصفوي عملیاتو د بریالیتوب خبره کوي، خو شمالي وزیرستان لا هم د پراخ تاوتریخوالي، هدفي وژنو او چاودنو شاهد دی. او لکتر لگا 15 تنه د جنوبی افریقا مرکز یوهانسبورګ ته نږدې پر یوې کلیسا د وسلوال برید پر مهال وژل شول. پولیسو د یک شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې وسلوال کسان یوې کلیسا ته ننوتل، پر خلکو یې برید وکړ او یو شمیر یې اسیر ونیول. د پولیسو په خبره د 4 کسانو مړي چې په یو موټر کې سوځول شوي وو موندل شوي دي، او یو امنیتي ساتونکی په بل موټر کې موندل شوی. پولیس وایي د ماشومانو په ګډون هغه کسان چې برمته شوي وو ژغورل شوي. که څه هم د دې پیښې اصلي لامل تر تیر ماښام ناوخته پورې معلوم نه وو، خو ویل کېږي ښایي د دې پیښې علت د همدې کلیسا د مشر چې په 2014 کال کې مړ شو پر میراث جدي لانجې وي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، آدرس یې دی azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي ثبات جرګه کیږي.
درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو په اکله د یو میکانیزم رامنځته کېدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي.
د کورونا وبا له کبله لګول شویو بندیزونو هوایی شرکتونه له مالی ستونزو سره مخامخ کړي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر د انقره هغې پریکړې خفه کړی چې آیا سوفیا کلیسا نه یې جومات جوړ کړی.
رودونه مې فکر نه لري استانبول ته، زه د سوفیا په اړه فکر کوم.
خوست کې نوی والی صدیق پتمن دغه ولایت د پرمختګ ژمنې وکړې.
اول بزړی پروژې تکمیلو شوالی سے پی زحمت وشتلے دے داغی پسی میں نو پروژ ہوتے دے مالک کار پیسہ نیم کال من گوتا سے لرو چی زڑی پروژے پر تکمیلو.
دویم نیمایی د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات د راوستلو په هدف په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي، د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن غونډه لري او د یادو هڅو پر دوام خبرې کوي. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې کیږي، هغو اهدافو ته د رسیدو پر لارو چارو غور کیږي چې د یادو دریو هیوادونو مشرانو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرې ورباندې کړې وې. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د هغو دریو مهمو غونډو راوروسته چې تېر اونۍ په افغانستان کې د دې هیواد د سولې په اړه جوړې سوې، تمه ده نن هم په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو پر لارو چارو خبرې وسي. ټاکل شوی د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په ویډیوي غونډه کې د هغو سیاسي او اقتصادي پروګرامونو په اړه خبرې وکړې چې د دریو هیوادونو مشرانو د جولای پر 2 نیټه په یو ویډیوي ناسته کې مطرح کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه د یک شنبې پر رسنیو ته وویل
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران په یو درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په دوهمه په لاره چاو سیو. درې وړو وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو پاک لدی یو میکانیزم رامنځته کېدلو بحث وکړي ترڅو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي.
د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په نوښت د جولای پر 2مه نیټه جوړه شوې وه، د دریو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د شوالي او د سولې پر هڅو خبرې شوې وې. ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د سولې مذاکراتو او تلپاتې سولې ټینګښت ژمن دی. په غیلمې کې چې د همدې ویډیو غونډې وروسته د افغان حکومت له خوا ورکړل شوې وه، راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د اتلسو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو له وزیر نو سره د سولې مذاکراتو په اړه بحثونه وکړي. د نن ورځې غونډه هم د همدې ناسو یو برخه ده. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه داسې مهال کېږي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت پرون یک شنبه یو ځل بیا د سولې خبرو د پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه له طالبانو څخه تکرار کړه. طالبانو بیا د خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه غیر منطقي بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو د ژر تر ژره تبادله ټینګار کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي سپو خبرونه لري. کچيري فیسبوک لري، د فیسبوک پاڼه مو هم خوخه کړئ. د فیسبوک پته مو د facebook.com/azadiradio. په ټوئیټر کې هم ازادي رادیو فالو کولای شئ او د غراز د ازادي رادیو یوټیوب ته هم ورتللی شئ او هلته تازه ویډیوګانې موندلی شئ. اوس راځو یو بل مطلب ته. افغانستان کې د کورونا او بال کبله لګول شوی بندیزونو د ملکی هوایي چلن سکتور له مالی پلوه ځپلې دی. که څه هم د هیواد کې په کورنۍ او بهرنۍ پروازونو باندې بندیزونه یو څه کم شوي، خو لا هم مسافر په اسانه له هوایی لارې تګ راتګ ته زړه نخ کوي او دې چارې د هوایی شرکتونو عواید کم کړي. تفصیل د ډیوی نادر پر راپور کې.
د کامیر خصوصي هوایی شرکت استانبول او انقره ته خپل پروازونه عادي حالت ته ګرځولي او ونې کې یو پرواز اسلام آباد ته هم لري. د هوایی شرکت سلویک سلنه داخلي پروازونه له سره پیل کړي دي، خو په ورته وخت کې دا شرکت اتیا سلنه د عوایدو کمښت سره هم مخ دی. د دې شرکت د سوداګریزو چارو مسول سلیمان عمر وایي
هیڅ چیز به او حالت سابقش برنگشته،
هیڅ شی تیر پخوانی حالت ته نه دی ګرځیدلی. که څه هم بندیزونه کم شوي او ترکیه او پاکستان ته مو پروازونه پیل کړي، خو د مسافرینو شمیر د پخوا په څیر نه دی. باور جوړونه ته اړتیا ده چې مسافرین د سفر کولو جرأت وکړي. ویلی شو چې د توریزم او هوایی چلن صنعت لوی تاوان کړی دی.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لامله د قرنټین په موده کې هوایی شرکتونو له هند، ترکیې او عربستانه هم لسګونه پروازونه درلودل. اریانا افغان هوایی شرکت خبرو ته حاضر نشو، خو د افغانستان هوایی چلند ملکی اداره وایي چې وروستیو میاشتو کې د کرونا وایروس لامله کامیر شرکت ته څه د پاسه $60 میلیونه او اریانا ته څه د پاسه $12 میلیونه مالی زیان اوښتی دی. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال د پروازونو بندیدل او د افغانستان له اسمانه د پروازونو د کمیدو لامله د دې ادارې عاید شاوخوا $2 میلیارد افغانۍ رقم شوی. ښاغلی صالحی وویل چې په وروستیو کې د ترکیې او اماراتو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه پیل کړي او د افغانستان کورني هوایی شرکتونو هم یا دوو هیوادونو ته الوتنې کړي دي. د ده په وینا تمه ده چې داخلي پروازونه بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، خو په دې تړاو باید کابینه پریکړه وکړي.
داخلی پروازونه د دولت د کابینې پریکړې پورې تړاو لري. په بیړنۍ کمیټه کې پریکړه وشوه چې د ځانګړو پروازونو په اړه د کابینې پریکړه وکړي. اوسمهال غیر عادي او استثنایی پروازونه د ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي.
ولایت جریان در
د افغانستان ملکی هوایی چلن اداره وای هند، تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ته د پروازونو په برخه کې بندیز بشپړ نه دی مات شوی. دغه اداره دا هم وایي که نور هیوادونه پر پروازونو بندیز ختم کړي، د افغانستان هوایی شرکتونه چمتو دي چې خپل پروازونه له سره پیل کړي.
وسم راځو له خوست نه یو راپور رخلو. د یک شنبه په ورځ د خوست نوی والی محمد صدیق پټمن د پیژندنې په پار جوړ شوی ولسی غونډه ته ویل چې د دې ولسونو د یووالي او د خوست د پرمختګ لپاره به کار وکړي. محمد صدیق پټمن د ننګرهار اوسیدونکی دی او له دې مخکې د پوهنې وزارت د مرستیال په ګډون د افغان حکومت په مهمو حکومتي څوکیو د کار کولو سابقه درلوده. نجیب الله الوخیل پرې له خوست د راپور راستولی.
د خوست د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او مدني فعالانو د خوست له نوی والی محمد صدیق پټمن وغوښتل چې د امنیت په ګډون په دې ولایت کې د هغو څو بنسټیزو پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي چې مرکزي حکومت تل له خوستوالو سره ژمنه کړې ده. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل د خوست له نوی والی څخه د خوستوالو هماغه غوښتنې دي چې تل یې په وروستیو 13 کلونو کې له رسنیو او چارواکو سره شریکي کړې دي.
خان پانتون و د ترانزیت د بادی مسائل چې پوت دي د سر تر سوال وو او د صنعتي پارک موضوع چې دا یو طرف ته شي تر څنګ دغه هغه مستر پلان چې نوې منډه شو دا هغه مستر پلان عمل کې پیاده کول دي. تر ټولو مهمه غوښتنه اوس دا ده چې موږ په خوست کې باید د خوست شهر او خوست دغه امنیت خراب ده.
قومی مشر رحیم ګل بابکر خیل وای چارواکو ورسره تل ژمنی کړي، خود دوی غوښتنه داده چې تر دې وروسته دې کړي ژمنی عملی کړي.
تر اوسه پورې حکومت لرو پرتی سمو ته توجه نه کړي، ځکه چې دې سرک خوم دې تر اوسه پورې هغه رسیدګي دې نه کړي، بس خلی په خلیای چې مونږ دا کور کوو په عمل کې تر اوسه پورې نه کړه.
مدني فعال زهره جلال ویل د خوست نوې والی محمد صدیق پټمن تر ډېره علمی او اکاډمیک کس دی، نو دته په کار ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او بېوزله ښځو لپاره د حرفي او مسلکي زده کړو پروګرامونه عملي کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید هغه ښځې چې بېوزله دي هغوی لپاره د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او هغه ځوانان چې ظرفیت لري دوی لپاره د کار او پروګرامونه جوړولو لپاره او په څنګ کې د خوست سوکالۍ آرامۍ لپاره هلې ځلې وکړي.
د خوست نوی والی پیژندنې او هرکلی ته د پخوانی والی محمد حلیم فدایی لخوا ځانګړي ترتیبات نیول شوي ول چې ویناوالو دا یو نوی او ښه دود یاد کړ. بل لوري ته نوی والی محمد صدیق پټمن د خوستوالو همدې غوښتنو ته په کتو وویل چې د ولسونو د یووالي لپاره د کار په خوا کې به نیمګړې پروژې بشپړوي او د هغو برنامو راوړل او پلي کېدل به تعقیب کړي چې د دې ولایت په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
مسایل به چې کوم ځای ته جناب والی صاحب رسولي دي د هما غزای به تاکید اول په زړی پروژې تکمیلو شوالی صاحب زحمت وستلی دی، دا غیر پسی به نو پروژې د مالی کار په حساب نیم کال مونږ او تاسو لرو چې زړی پروژې به تکمیل او باندې کال کې پروژې سازیو پروژې جوړې کړو چې د راتلونکي کال لپاره.
له محمد صدیق پټمن مخکې محمد حلیم فدایی څه د پاسه 19 میاشتې د خوستوالي وو چې اوس د پکتیا د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو مسؤلین له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د بیا پیل اجازه ورکړي. د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له سږ کال پسرلي راهیسې دغه تعلیمي بنسټونه تړلي چې محصلین او زده کوونکي یې له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي د بندیزونو دوام د هیواد ښوونیز او تحصیلي نظام ځپي او باید بیا پیل ته یې اقدامات وشي. خاطر پردیس او د موضوع تفصیل.
یو ورځ وروسته له هغه چې کورونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټې د زمري د میاشت تر 15 مینیټې پورې په حضوري ډول د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د فعالیتونو د ځنډیدو په تړه خپل طرح د تصویب لپاره د کابینې مجلس ته ولېږله، اوس د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو، ښوونیزو مرکزونو د ټولنو مسؤلینو او استازو له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د پیل اجازه ورکړي. دوی چې د یک شنبې په ورځ یوې ګډې خبري غونډې ته خبري کولې وویل د قرنټین پر مهال له جدي مالي ستونزو سره مخ دي. خصوصي په هانتونونو د ټولنې مشر شفیع الله نیمه د غونډې په څنډه کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال دوی ته نږدې 1 میلیارد افغانۍ تاوان رسیدلی دی.
دولت د مجموع او کمیټه
په ټولو کې باید حکومت او د استقرار کمیټه د خصوصي تحصیلي بنسټونو نظریات ته هم پام وکړي او دغه نظریات باید یو مناسب لاري په پیدا کولو سره وکاروي. که پریکړه هم کوي باید د همدې نظریاتو په اساس وي
پرداخته شوه فیصله شون مبتنی به زمو باشه.
د خصوصي خوانځي او ټولنه هم د خوانځي او د پرانستل کېدو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي که غوښتنه ونه منل شي په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي. د افغانستان د خصوصي خوانځي او د ټولنې د مشرتابه پلاوي غړی عظیم میدانوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په وروستیو څو میاشتو کې د خوانځي او د رخصتېدو له امله خوانځي له لویو تاوانونو سره مخ او نږدې 15,000 ښوونکي بېروزګاره شوي دي. هممهاله د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین وایي که د فعالیت د پیل اجازه ورکړل شي ټول روغتیا یې سپارښتنې به په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټې پرون د کابینې مجلس ته داسې یوه طرحه لیږلې که تصویب شي پر بنسټ به یې ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د زمري میاشتې تر 15 نیټې پورې تړلې پاتې شي. په پام کې ده چې کابینه سبا د دوشنبې په ورځ دا طرحه وڅېړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې به د حکومت او کرونا وایروس سره د مبارزې د بیړنۍ کمیټې په امر پرانستل شي. د دغه وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان
تا زمانی که رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان
تر څو چې افغان حکومت د کرونا وایروس د ګواښ له امله د حضور زده کړو د پیل اجازه ورنه کړي موږ به آنلاین زده کړو ته دوام ورکړو. ځکه چې اوسنیو شرایطو کې د حضوري زده کړو بحث کې موږ ته د ښوونکو او زده کوونکو روغتیا لومړیتوب لري
او محصلان در اولویت قرار دارد.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت په افغانستان کې د کرونا وایروس په خپرېدو سره د دغه وایروس د پراخېدو د مخنیوي په هدف ټول تحصیلي او تعلیمي موسسې رخصت اعلان کړي خو وروسته بیا ځینو تحصیلي بنسټونو د قرنټین په موده کې د آنلاین زده کړو تګلاره خپله کړه. د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو په وینا د افغانستان په 131 خصوصي پوهنتونونو کې له 2 لکو زیات محصلین زده کړه کوي خو د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلین بیا وایي چې د خصوصي ښوونځیو شمېر 2500 ته رسېږي چې 115,000 زده کوونکي او 15,000 ښوونکي لري.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري نوریاس نوري د ځینو د ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ایورویشا ریویو خبرونه په دې اړه چې آیا هند له طالبانو سره خبرې وکړي کنه یو تحلیلي لیکنه خبره کړې ده. ایورویشا ریویو لیکي په داسې حال کې چې د پردې تر شا په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د امریکا په ملاتړ هڅې د پرمختګ نوي پړاو ته داخلیږي. په هند کې په تېره بیا د روان 2020 کال د مې له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د ایورویشا په لیکنه هند له طالبانو سره د خبرو په کولو ښایي ګټه ترلاسه کړي خو په اوس وخت کې دا یوه فرضیه ده. په دې اړه تر پریکړې مخکې چې هند خبرې وکړي کنه تر تردید ورهاخوا دا هیواد دې ته اړتیا لري چې په دې اړه ډیر غور وکړي. دا چې هند له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست مرستیال الیز ویلز راپورته کړی و او نوی ډیلی سخت دی ته هڅولی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د خبرونه په لیکنه طالبانو هم لیوالتیا ښکاره کړې چې غواړي له هند سره مستقیم اړیکې ټینګ کړي. ایورویشا ریویو لیکي د 2013 کال د جولای میاشتې راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوي له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې زیاتې برخې اړیکې ټینګ کړي او هغه هم په دې خاطر چې طالبانو د راتلونکي په اړه لکه د سولې د ښځو د حقونو او نړیوال قانون او نورمونو ته د درناوي په برخو کې یو لړ ژمنې کړي دي. هند چې په سیمه کې د افغانستان د حکومت یو کلک ملاتړی ګڼل کېږي او د دې هیواد له بیا رغونې سره یې د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، طالبان د پاکستان یوه لاسپوڅې ډله بولي چې په وینا یې په افغانستان کې د اسلام آباد ګټې پالي. خو طالبان بیا په افغانستان کې د هند رول ته د شک په سترګه ګوري. څو خبرونو او ویبپاڼو چې سپورتي مطالب خپروي د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان د واده د پریکړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. راشد خان ویلي تر هغو واده یا کوژده نه کوي چې نړیوال جامع افغانستان ته نوي راوړی. د دغو ویبپاڼو په منځ کې انډیا کام راشد خان په په شل او روسیا لیو کې د اوسنی عصر تر ټولو خلو باړې بللی او لیکلی دی چې د کرکټ په دنیا کې د راشد خان لن عمر بیل دی چې یو جادویی افسانه و بلل شي بل سندې یا وشت کلن راشد خان په ورسته ورځو کې لازدی راډیو سره په ځنګړې مرکه کې خپل واده په اړه خبرې وکړې ویل هغه مهال به واده وکړي چې افغانستان د کرکټ نړیوال جام وګټي خلیج ټایمز ورسپانه هم دا خبر خپور کړی او د راشد خان هغه کارنامې هم توضیح کړې دي چې د سن رایزر حیدرآباد په شان په غوړ لیګونو کې کړی دي راشد خان د کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې د 99 پوینټونو په لرلو د نړۍ لومړی درجه باولر دی
زموږ غاګله آزادۍ رادیو نه اوري او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وای په استانبول کې لوی کلیسا څخه د جماعت جوړولو په اړه د انقرې پریکړې خوښنې کړې په همدې حال کې د نړۍ د کلیسا او شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې په شاشي فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وای په استانبول ښار کې له آیا سوفیا موزیم څخه د جمعه جوړولو د پریکړې لکبل خوشینه دی پاپ فرانسیس دغه څرګندونې پرون په واتیکان کې د دعا ویلو په اونۍ مراسمو کې وکړه او دا د انقرې د همدې پریکړې په اړه د نړیوالو خبرګونونو تر ټولو عاطفي احساسات بلل سوی دی د ترکیې یوې محکمې تیرونی پریکړه وکړه چې دا موزیم په جمعه بدل سي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جولای پر 23مه به په دې جمعه کې لمړنۍ لمونځ ادا سي پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې وویل د استانبول په اړه فکر کوي او ډیر غمجن دی
دوی
رودونه می فکر لري وړي استانبول ته زه د سنت سوفیا په اړه فکر کوم زوري سنت سوفیا
سونو مولتو ادولوراتو
د نړۍ د کلیسا او شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې منصرف شي په استانبول کې میشتي او مسیحي مشر بارت هولوم یو هم د ولسمشر اردوغان د دې پریکړې په اړه ژوره خوشحالي ښودلې ده د آیا سوفیا کلیسا چې 1500 کال لرغونې ده په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدل شوې و د ترکیې ولسمشر ویلي دا وداني به د مسلمانانو او عیسویانو پر مخ پرانیستي وي خو هغه د هم ویل چې ترکیه په دې پریکړې سره خپل ملي حاکمیت تمثيل کړ یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د کلتوري میراثونو یو کمیټه په دې اړه یو ارزونه ترسره کوي د ویلو د چې آیا سوفیا په استانبول کې یو مشهور عبادت ځای پتا سوی چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ډیر اهمیت لري او په ترکیه کې له ډیرو نامتو تورېستي سیمو څخه بلل کیږي
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري چې څه هم له بشپړ قرنټین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي خو مراجعین له کم او پڅ کار سره ټکوي دوی وايي د قرنټین په بهانه یې اسانه او لک کار هم په دولتي ادارو کې په ورځو ورځو او اونیو زندګی دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د کورونا وایروس د مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړي رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل
د افغانستان د امن روغتیا وزارت یو داسې نظر پوښتنې یا سروې پیل کړي چې لمخې په ټول هیواد کې په کورونا وایرس اخته ولدي وایرس د روغ شویو کسانو شمیر معلوم کړي په دې نظر پوښتنه کې به 2000 کسان له 360 کلو په تصادفي ډول غوړه شي په دې نظر پوښتنه کې د سکل لومړیو دریو میاشتو د مړینې کچه د تیر کال له دریو لومړیو میاشتو سره پرتل کیږي چې په ډاګه شي چې څومره کسان د کورونا وایرس لامل مړي شوي دي د افغانستان د امن روغتیا وزارت وین اکمل سمسور د شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل
هدف دې سروې دا ده چې موږ معلوم کړو چې په افغانستان کې 100% خلک د کورونا په ویروس باندې مصاب شوي دي او په تیر دریو میاشتو کې څومره خلک د کورونا له وجې نه مړ شوي دا سروې به موږ سره کومک وکړي تر څو وزارت صحت عامه او د افغانستان دولت آینده شپږو میاشتو ته یا یو کال ته په صحیح توګه باندې تصمیم ونیسي چې څنګه موږ د مصابیت درجه راکمه کړو څنګه خپل صحي خدمات قوي کو
د چړنه کې د کورونا چټک ټیسټ نه کار اخیستل کیږي د روغتیا نړیوال سازمان دغه ټیسټ اعتبار نه دی تایید کړی خو د افغانستان د امن روغتیا وزارت ویان وی د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د کووېټ 19 ناروغي د تشخیص په برخه کې چټک ټیسټ نه دی تایید کړی او په خبرې چړنیزو پروګرامونو کې لدی ډول آزمایښت کار اخیستل علمي ستونزه نه لري یو شمېر ډاکټرانو په دغه چړنه کې د کورونا وایرس د چټک ټیسټ نه استفاده کول شته پایلو پاړی شکونه راو پاروي په جرمني کې د داخله برخې متخصص ډاکټر اسد الله جرف بین
په چټک ازمیښت چې دولت غواړي په هغه سره سروې وکړي فکر نه کوم چې منطقي او علمي ووسی، ځکه چې د روغتیا نړیوال سازمان دا ازمیښت نه تاییدوي.
د روغتیا وزارت په کابل کې دغه څېړنه نن بشپړېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 102 مثبت پیښې ثبت شوي چې له ډلې 23 کسان مړه شوي دي. دغه شان په تیرو 24 ساعتونو کې 253 کسان له کووېډ 19 ناروغۍ بیرته روغ شوي دي. په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس ټولې پیښې شاوخوا 4000 ته ورسېدي چې له ډلې 940 کسان مړه او شاوخوا 1000 بیرته روغ شوي دي.
دوستانو، په تیروتنې سره د وړمې ورځې یو راپور تاسو واورېدی چې په کابل کې د عام روغتیا وزارت د یوې سروې په اړه و چې د کورونا په اړه یې کوي. دغه سروې په کابل کې په بشپړېدو ده او په ټول افغانستان کې ممکن د همدې اونۍ تر پایه بشپړه شي. بل راپور چې په افغانستان کې د قرنطین له امله د خلکو یا په ادارو کې د مراجعینو ستونزې وي، هغه درته په روانو خپرونو کې خپرو. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپای ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې اروپای ټولنې له WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کړې. طالبان په کندهار ولایت کې د بند د 100 تنو افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي. سهیل شاهین چې د طالبانو د قطر دفتر ویان دی، پر ټویټر پانه دغه خبر خپور کړی. د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤل ملا زاکر ګجر ووژل شو. چارواکي وایي چې ښاغلی ګجر او ورسره 15 ملګري یې پرون هغه مهال ووژل شول چې له افغان ځواکونو سره په جګړه ونښتل. په نږدې راتلونکو کې له 18 کلنو د کم عمر ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلېږي. دا وروسته له هغه چې کرکټ بورډ د یو ځل بیا د هیواد دننه د کرکټ اجازه ترلاسه کړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یوه ورځ په کورونا وایرس داخته شوو کسانو شمیر تر 2,13,000 واوښت. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیري او 4 ترهګر وژل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. او اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه او د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه په هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
آزادی ریڈیو درنو ریدون کو سلام، زخان محمد سیند د انصاف پلټ کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل له چیل ستون نه د ناهیدې په نامه یوې مېرمن ازادۍ راډیو ته ویلي چې زوی په سیمه کې د جبیر انصار د خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی. دا وایي پرته له دې چې په وروستیو 100 میاشتو کې زده کوونکو ته لازم خدمات ورسیږي، د ښوونځیو مسؤلین ترې میاشتني فیسونه غواړي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویاندې اغلی نوریه مسحت سره هم شریکه کړې ده.
خدمات
وزارت
دا باید داره کنتنوسی که دا خو خلق باید فشار رزی مشکل را یعنی بدون دا ایران خدمات بدون دا آنلاین خدمات دیگه اصلا دمون ماشون دست ملای میلی دمون نفنزوس فشار رسیز تقاضا که دا اول دا دیری او غیر ظلم دی چه دی فنزوس فشار رسیز بدون دا ایران خدمات دمون ناخلی او دوم دا چه دا مواد دستی چه دی بندانی پینیتا افغانی پلوری دا دویار پی و ورقون هزی چه بیرون که کسره چاکی شاید دویار پیشی فقط اما ورقیم استادان و یا سیداد تایتن کرده و یا سیداد اختل به قلم دیکل و بیدی چاپ کرده و نو دا خو بیر غیر بلند دید یعنی یا بیتر عمل کرده بیخی اند اوزارت معارفم کرده کاری کرده دا یا درست کرده یا فامیل سم رسیتار داری بدون دې چې مثلا اولاد دغه درس و زده کړي 50 شرفي ورکی مکتب ته بیا دې که کوم خدمات دې را کړی وای خو بیا مې اولاد راځه موږ به 50 کلم ورکړی وای نو دا خو کفر دی دا ظلم دی موږ
ستاسې اقتصادي وضعیت څنګه دی په دې توګه دغه فیس ورکولی شئ
د موږ کرایي کور لرو د اقتصاد یعنی په ډېر مشکلاتو باندې هغه د شپې ورځ ډوډۍ پیدا کوو د په ډېر مشکل باندې یعنی موږ هغه خپل د خوراک څښاک د هر شي نه محترم قطع کړی راته ولري که زمونږ اولاد تاثیر کړي زمونږ اولاد ورسېږي ناچار یو مجبور چې دوی ته فیس ورکړو که نه نو یو کار مې د زور هېڅ کېږي دوی په زور اندا اخلي که دغه کار معنی ښه که نه معنی هغه ماشوم دو سره باید یو کال ووایي زما مېړه مامور د دولت احساس کړي باندې ښه پوهېږي چې یو ملکي مامور د دولت د 2000 افغانۍ یا معن حیاتې د 5000 نه ډېر معاش نه لري په دې کښې د کور کرایه هم شي په دې کښې خوراک څښاک هم شي په دې قیمتي کښې د ماشوم فیس هم شي نو تاسې خپله فکر وکړئ چې یو فامیل څومره باید زحمت سختي او زجر د روزګار وباسي نو دغه ظلم دی چې موږ باندې کوي
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویان دی اغلې نوریه نصحت سره شریکه کړه اغلې نصحت د کابل له چلستون نه د ناهیدۍ په نامه یوې مېرمن ازادي راډیو ته ویلي چې زوی د کابل ښار د چلستون په سیمه کې د جبیرانسار د خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی وروستیو میاشتو کښې چې زده کوونکو ته هېڅ خدمات نه دي وړاندې شوي خو د ښوونځي مسؤلین ترې بیا هم میاشتني فیسونه غواړي په دې حصه کښې مو ستاسې نظر غوښت
د موش او د خصوصي ښوونځیو ترمنځ یو پریکړه شوې ده چې د دې پریکړې پر بنسټ هغه ښوونځی چې د قرنطین په موده کې آنلاین یا هم آفلاین فعالیت لري یا هم خپل زده کوونکو ته فلاشونه سیدیګانې یا نور مواد زده کړې لپاره ورکوي هغوی کولی شي چې په یو معین فیصدي د زده کوونکو د کورنیو څخه خپل فیس اخلي البته د فیس لپاره موږ یو رهنمود هم لرو چې دا رهنمود د خصوصي ښوونځیو په پوره همغږۍ سره چمتو شوی دی د خصوصي ښوونځیو نظر په دې رهنمود کې اخیستل شوی دی یو مسله بل هغه کورنۍ چې د قرنطین په موده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی هغوی ته د پوهنې وزارت او د خصوصي ښوونځیو پیشنهاد همدا و چې هغوی کولی شي چې د پور همدارنګه د تعطیل او د تخفیف د گزینې څخه ګټه پورته کړي او استفاده وکړي هغه کورنۍ چې اقتصادي ستونزه لري کولی شي چې د خصوصي ښوونځیو نه تقاضا وکړي چې هغوی بچیانو لپاره یا تخفیف ورکړي یا هم د اقساطو په ډول د هغوی فیسونه پرداخت کړي دا بله پریکړه وه چې زموږ او د خصوصي ښوونځیو ترمنځ شوې وه او کورنۍ هم کولی شي چې د دې نه استفاده وکړي زموږ تفاهم دا نه دی چې ښوونځي عملا فعالیت نه کوي خو فیس واخلي دا زموږ پریکړه نه ده که ښوونځي فعالیت لري که زده کوونکو ته درسونه وړاندې کوي د آنلاین یا آفلاین برنامې له لارې هغه ښوونځی کولی شي چې فیس واخلي همدا دا زموږ پریکړه ده خو دا ښوونځی هم موږ څارنه کوو د دې ښوونځی نه هم زموږ د خصوصي ښوونځیو ریاست خپل څارنه پیلوي که چیرې هغوی فعالیت نه کوي او فیس اخلي موږ د هغوی سره قانوني چلند کوو که هغوی فعالیت لري زده کوونکو ته تدریس وړاندې کېږي برنامې لري خو یو فیصدي فیس اخلي دا قانوني پریکړه ده او د موږ څخه خصوصي ښوونځیو هم د دې کار د ترسره کولو لپاره اجازه لري
مونږ هڅه وکړه چې د دغه موضوع په اړه د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو نظر ولرو، خو بریالي نه شو. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د ناهیلۍ په نامه یوې مېرمن ازادي راډیو ته ویلي چې زوی یې د یوه خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی او په وروستیو څو میاشتو کې چې زده کوونکو ته هېڅ خدمات نه دي وړاندې شوي، خو د ښوونځي مسؤلین ځینې فیسونه غواړي. خو د پوهنې وزارت ویان دی آغلی ناصحت وویل چې دغه ستونزه به په جدي توګه وڅېړي او د ستونزې حل ته به قانوني اقدامات وشي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0998 8998 00.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو ازانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله می چې یو بل خبرونه هم زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې هم د تل پتیر ستاسو پیغامونه راغلي دي چې په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي، خو په سر کې به یو دوا پیغام د غوریدونکو څخه هم راواخلو چې دوی په خپل سیمو کې ځینې کسان چې خپل کورونو څخه ورکتي لري دي، دوی موندلي او نشانه یې راته وایي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځي، قلم او کاغذ واخلی، د دغه دوستانو پیغامونه واوري، د ټلیفون شمیرې د سره ولیکي کې دا ستاسو ورک په همدې کې پیدا سي. نور خبرې نه وژدوم، ورځو ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اختر محمد او قائدین شریکین دغه لږه د نن دوله د وشي روته د سنولې ده. دا دغه پیغام مې څنګه په سیمه کې د داوود په نامه باندې او کاسو وسی د تقریبا دغه شل کال هم ښه کېږي چې بیره غره ده.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د گزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. میاش مخ کې یو محترم ورور و چې زموږ د سپینجری کار دی، د څلور کال کې چې ورک دی، چپ سړی دی او وردا سپینه ږیره د مخ سپین مې د غاښونو مې کچېږي. د په حق له دې معلومات غواړي، نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. 0 اویا 1530 1520 اتیا 15. ازادي راډیو څخه هیله کوم چې دا زما شمېره وه. هغه ګران محترم ورور ته ورورسي او دی وایي چې زه په فوم نه سرم دغه ستونزې سره وتله.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 02 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 12 15.
دوستان وسم ستاسي هغه پیغامونه په ګډه سره او روچی تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او نیک هیلې دی ومنه. زما یو د اقاضي ورکو دی چې نوم یې عبید الله جان دی. تقریبا درې میاشتې تر مخه د وتلې دی، د راندل اقاضي دی، د بریښنا ولسوالۍ څخه نادرک سپوی دی. ژرک علی پتان دی سپین رخچنه پر سر ده. تقریبا 19 کاله عمر لري. په هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري، موږ ته دې په دا شمارو باندې تماس ونیسي چې 0 00 05 8 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اته شپږ پنځه نه یو دوه دوه واره درې درې. که هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا د یو چا ما سره مزدور یې یا د یو طالبانو سره یې یا د عسکرو سره یې که موږ ته په دغو شمارو معلومات راکړي د پاکړه موږ ته معلومات راکړي خامخا یو څه جایزه ورکوو. والسلام.
بلیا السلام علیکم. زم لا مش خوندم د کندهار ولا د خاطری زولفوالی و سی دم کیم زما او د کازوی دی نظر علی میزی چې مشهور اجدار دی تقریبا یو میاش کیږي د خپل کور نه درک دی ک په اړه هر څوک معلومات لري دی په خپل د ازما زغوري په دغه شماره کې زما سره تماس ونیسی 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر تلور سوال نا یا منن.
السلام علیکم، زشر محمد ده المن ولایت ما تکیر درسخه می زنگ تو هلی دی ما خرایی دی ده اکرام الله پنامه دی اسی و اطلسو شلو کالو کدری که بیه تای و لس میش کیری چی ندرکسه ویدی چی چا تا پتا معلومه وی مرتجی پا دغش میرا زنگو وی سپر و سپر دوا شپاز بری و اتا و شپاز نواره بیاتی کرده سپر و دوا شپاز بری و اتا و شپاز.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبی راجی ټول ګلونو کاران سلام او احترامات وینم کوم. زه د هلمند ولایت څخه د حجی مدد پیغام تاسو ته ژمن زما قاضی د غنیمت میږي شپږو کار کې چورک دی نو زه هیله کوم چې د زبی راجی ته چې زما پیغام نشر کی نو په دغه شمېر زما سره دی کوم چې یار به کې کده خبر زما زوري
تا پیغام دا غوډه ای دلته ودانه دی اندولانو میږي وکړې د پښوارا کې او هر څوک چې واره معلومات لري زما د شمیرې ته څنګه وي سپر و سپر څلور پنځه شپږ درې دوه مننه.
السلام علیکم ازادي راډیو سرکو کو اوریدونکو ته سلامونه وایم. عبد القادر هم د کندهار ولایت حزما یو ورور دی دا څنګه کار کوي چې ورته دی د بشیر احمد د بشیر په نامه دی تقریبا دا ټول شپانه سکلو دی نو چې ورکسل دی هر ورور کپی دا کړی دا چې مزه مې نه کاته ځوان دی دا چې دا سابه مشکل لري دا چې پیدا کړی په داسې مې روز دنګه وي سپرا یا پټولیش دوویش
بلے. السلام علیکم، زه محمد نصیح ما چم د نادلی ورو سالینه ما ورو رت تقریبا سلور کال کې شو رکتی او هر مسلمان ها ورو مسلمان دی ما ته پتا غلم با څنګه وي څه پر و څه پر دوا یو تلویش او یا اتکنزوس شمره بل بیا وایم څه پر و څه پر دوا یو تلویش او یا اتکنزوس
خبر کوم مسلمان
یوولس او دوا. ازادي راډیو زنده‌باد.
السلام علیکم، سلامونه احترامات د ازادي راډیو د ټولو همکارانو ته او ټولو اړیدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به وي. زه قسمت الله زادران خبرې کوم دی پکتیکا ولایت مرکز خرنی څخه. زما یو کاکا دوی د تاج محمد په نامه باندې چې اتلس کاله عمر لري، دوه کاله کېږي چې د کور څخه نه درکه شوی دی، د ایران په خوا باندې تللی وی. نو که چاته یې په اړه باندې معلومات وي نو د مهربانۍ نه مخکې مونږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مو داسې پر واویا 1-5-4-4. ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم، 0-3-5-4. نو دې شمېره باندې دې مونږ سره اړیکه ونیسي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه.
السلام علیکم. وعلیکم خیر. السلام تاسو ته ازادۍ راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه. زموږ یو کلیوال دی چې د شاولي په نامه دی، بلورو میرزا خان دی، د اجمع کاکا زوی دی، د یوال تا کې دی چې د کور څخه وتلی دی، نه درک دی کوم یادې راغوري یا بل ملګری راغوري دی. مهرباني دې مخې په دې رشماله مستصره اړیکه ونیسي. دی 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 هلمند ولایت نه دی، علي ولسوالۍ شه پر وسه وتلور تلوي اشنه سو دروځي اشتوا سو نه ویش شماره یو ځلې بیا تکراروم. پر وسه وتلور تلوي اشنه سو دروځي اشتوا سو نه ویش دا بل افغان دې سیم شماره ده شه پر وسه ودرې یو سلو 50
معلومات لري میرا رنگ او خوش دې تر لاسه کې وکاله شپه وکاله کې چورک دې نو مور فلاره دا وای شي پیدا چې دې چې پاتې بار معلومات راکړي او دې شنه نه ته غوړو شو بل دې دوا چلور دې یو یو دې بیا څه یو څه سلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. زړه زادې دې تر ټولو کوم دې سلام نو بعد سلام ما دا پیغام دې راځي دې منزل ته نه داري ولې سالې چې دې کړي مو دې
السلام علیکم. د پیندنی ارتس په سموستان د توسترا د ټولنمس کې سلامونه د توان او تاسو سلام ته د وزیر نومات نامه د حضرت محمد زوی چې د بریالي سنم باندې یادی کله کله پیندنی ارتس کوي چې لا برکت شوه دی د پیندنی ارتس په د تکلیف اعصاب تکلیف اعصاب تر لیدو او موږ غواړو چې او تاسو معلومات وي نو دا په ما کې په دغه شماره کې موږ سره په تماس کې چې تر نالیا نالیا اویا سلیف سلویک ته یو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. موږ څه څه خبرونه واورېدل کوم چې خپل دوره کاغذ معلومات کوم چې سپینجی په لري غاټه وزګل دی او د مخ راښونه مې د څه په دفع حق له کثیر معلومات کوي نو ما ته په دې شوره باندې زول وي 0-5-3-5-2-5-5 او دا سپینجی په لري غاټه په خوم نه سره مو سلام
جوڑے پخارے ساتھ کے دادا دے رڈو تے سلام نہ ہوئے ما پڑھی دی مد لوگر والے دے محمد اغے مصالے دے او بازار کے کلی خبر کما ما یو نیوال اور کدا دا دے سپے دے میں تے کون ان پارو کو جوڑے دے دے ادری ول تو والے دے تے تے معلومات سی تے دوا دی کدے تین دے کلی تلاش لے لے انی کر تین دے کلی تے کراتا یا یا چڑ دے چوار لس درویش شماره بیا تکرارم صفر و ات چلون یو یو چلون در پنځه دوه درې د شمېره سره اړیکه ټینګېږي. وسلام الله تعالی دې سوال دې دې مننه دا پیغام نشه چې دوره فاجدان کو ورځم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ مخلص دلمن ولایت سے خضر سره پاړی کې مزمایو د احمد زی ورک دی عبرت نامه دی د سورج کی چې نظر کې دی چا کې پاړه معلومات لرو دی یا اور معلوم ما ته پته کشمیره جنگ وي سفر واته یو نیو سلو سند شپانه بل شمیره د سفر وشه پر سفر دروش په تنو نه سفر درې
بل شمیره د سفر وته شپو نیو یې د شاته نیو سفر اته سشرین د لاس کې و سلام.
سلامونه اغنی کې هیله مومن اختاجه وکړي چې روغ درم خوش خوشاله به یاده لا خبره کوم د کندهار ولایت نه د میوند ولسوالۍ څخه ما یو ملګری دی یو کال کېږي د میوند ولسوالۍ کې نه درکسوي دی نه میاچکلا دی کدی خپل زما ژغه اوري یا بل ورو تاکړه معلومات لري ماته چې بدغه شمیره باندې جنگ وي شمیره درته وایم سپاره بیا وویش نه ساوجیش نه چا شمیره زل بیا سپاره بیا وویش نساوجش ناچا پرداغش مانه د ناصر تماس ونیسی دا بم ډیره مهرباني وي.
السلام علیکم. اول تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم. دا مو پیغام دی چې زموږ یو اکا دوه ویش کاله مخکې برکسوي دی د محمد صادق په نامه باندې نو کدی په خپل ما ژغوري او ک بل څوک تر پاړه باندې معلومات سره پر دغه شماره د مشوره تماس ونی چې پر بیا ته دې شپږ پنځه ساته ساو شپږ شماره بیا یې واري وایم چې پر بیا ته دې شپږ پنځه ساته ساو شپږ د ازادي راډیو څخه ډېر ډېر مننه کوم چې موږ پیغام نشته.
السلام علیکم. زه فرید نوم لیکم چار
بلے السلام علیکم. دا زادی راځي ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم په دې خلک چې ترکلو او خوش خوشاله وي او د صحت چمې لپاره پټن وي. زه محمد غوسم محمد غوس ارمانیم له نادرلی سمې اړیکې نیولې د وروره او زما یو ګران ملګری دی تقریبا د درې میاشتې کې چې نظر کړي اسلام لاندې میز تور بوټونه کوښښي او سپین کالي اغوستي دي سپینه ساده رښتینه پرسته ده. نو هر مسلمان ورته کې په دې اړه معلومات دي ماته په دغه نمبر زنګ راټولوي سپر وشه پر پنځه درې پنځه سپر څلور شپږ څلور دا بي سي نمبر دی او بل سلام نمبر سپر و څلور نه څلور شپږ څلور درې درې څلور د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې ما پیغام نشم کې و سلام الله.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی غیزم د تیم د بلوچستان کوټي خانوزی خبره کوم. دا پیغام سره کډوم د ازادي رادیو او ټول منوال ته کزما आवाज ارغه څوک اوري کده لری کده بری ارغه څوک سما आवाज اوري هغه ته زه دا پیغام وکړم. زموږ کم یو ورکو عزیز کم دی د غنیجان په نامه دی د جمعه خان کا زوري تقریبا لس کال کی زیر کورن دا لکه دی کور مور پلار کورنۍ ډیر زیاته په خپګان ده. نو کار مسلمان ورور د پاکل معلومات لري یا غنیجان په خپل ځما आवाज اوري تجمه خانه کا زوی دی په نامه دی بزوینه لري ورور خپل شنیده د لاس کی کار چاته معلوماتي ورور پر دا لمبه د ټلیفون راو کی پاتو خلک څنګهول نه کی شو معلوم نه بیا ټلیفون بار بار کی هغه څوک ټلیفون راو کی د غنی پاکل معلومات لري نو زما ټلیفون لمبر کم دی هغه د توایم 0 3 یو شپار اته سفر یو سفر سفر یو و ازادي راديو زنده باد و سلام په احترام د پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم. زما د ازادي راديو ټول کارکونکو ته سلامونه دي. زما ملګری د شاهزاده په نامه چورک دی ادریا کال کیږي کار ورته چې دی ویا ملتلی په خبري زما دا پیغام جواب لري او په دغه شمیره جوړ کوي نسې. سپر اویا درې سوه اته اتیا اووه سوه شپېته شپږ. بیا ځلې شمېره تکراروم: سپر اووه سپر درې اته اته اووه شپږ سپر شپږ.
کور مودان وروره چې موږ ته مو پیغام راستولی و، په دې هیله چې ستاسي او هم د ټولو اوریدونکو چې خپل د کورنۍ په غړو پسې ګرځي او دوستان یې ځینې ورک دي، یو معلومات یې پیدا سي او وکولای سو د همدې خپرونې له لارې د همکاري وکړای سو چې په دې برخه کې ستاسو سره مرسته وکړو او ستاسو راکزیز پیدا کړو. نو تر د خدای پامنۍ د مخه د طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.